د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سر ټکی د خیبر پښتونخوا په سواد کې پر هغو پولیسو برید سوی چې یو شمیر بهرني ډیپلوماټان یې مالم جبې تبیول. د اومینیشنل ګوند مشر ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا نیمه برخه دا وخت په عملی توګه د وسلوالو په واک کې ده او د ایران په ختیځ کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په سواد کې پر هغه پولیسو برید سوی چې یو شمیر بهرني ډیپلوماټان یې مالم جبې تبیول. پولیس وایي چې په دې برید کې څلور پولیس ټپي سوي او یو پکې وروسته سا ورکړی ده. د سواد پولیسو ویاند موین فیاض مشال رډي ته وویل چې دا پیښه نن د منګلور او مالم جبې پر سړک په جان آباد سیمه کې سوې ده. پولیس او د ژغورونکو ادارې 12 چارواکي وایي چې د پولیسو موټر د هغو ډیپلوماټانو امنیت ساتنه کوله چې مالم جبې ته روانو. د دوی په وینا ډیپلوماټان ټول خوندي دي. په سیمه کې د مشال رډي خبريال وایي چې په دې ډیپلوماټانو کې د شاوخوا 12 هیوادونو هغه سفارتکاران شامل وو چې چمبر اف کامرس هلته اور بللی وو. پولیس وایي چې دا چاودنه و او داسې ښکاري چې د سړک غاړې ته د شخړل سوي بم په وسیله سوي ده. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د اومینیشنل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا نیمه برخه دا وخت په عملی توګه د وسلوالو په واک کې ده. ایمل ولی خان د سپتمبر پر 28 په خبر کړي بیان کې د تحریک انصاف رهبر عمران خان ته په اشاره ویلي چې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف حکومت د یو بندي خوشی کولو او وفاقي حکومت د هغه بندي د بند ساتلو په هلو ځلو بوخت دي. د اومینیشنل ګوند ویاند احسان الله خان مشال رادیو ته وویل دوی غوښتنه کوي چې پارلمان دی د خیبر پښتونخوا پر حالت بحث وکړي.
دا غوښتنه کړې ده چې کمی سیکیورټي ادارې دي دا غوینه دي جواب طلبي وکړي شي. یو خدا حالات ولې دومره خراب دي؟ دوی په دې کې څه کړی دي چې انټيليجنس فیلیر ولې دي؟ غوینه دي دا پوښتنه وشي چې د پولیس سره چې کوم مسلې روانې دي د دې څه سټېټس دی او بل دې وخت کې صورتحال څه دی د ټولو پښتونخوا.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په سمدستي توګه د ایمل ولی خان پر بیان غبرګون نه دی شو دلی. خو د صوبایي حکومت ویاند بریسټر محمد علي سیف په دې اړه د سپتمبر پر 14 په یو بیان کې ویلي و چې د پوینا د تراګری کابو کولو لپاره تر صوبایي حکومت د وفاقي حکومت ذمہواري زیاته ده. بریسټر سیف زیاته کړې و چې دا ځکه د ملک پولي سرحدونه د وفاق تر انتظام لاندې وي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څنګه ایس پی آر هم د سپتمبر پر 14 په بیان کې ویلي و چې دوی د ترهګرۍ ختمولو او د ولس خوندي ساتلو لپاره هر ورځ د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې بیګا د بالشیخیلو او خوار کلیو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي دي. د پاړچنار د مرکزی روغتون یو مشر ډاکټر قیصر عباس د سپتمبر پر 28 مشال رډي ته وویل چې په دې نښتو کې څلور کسان ژوبل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په روغتون کې یې بیړنۍ حالات اعلان کړی او ټولې روغتیایي کارکوونکو ته یې د بیدار اوسېدو ویلي دي. دا جګړه له تېر اونۍ راهیسې لومړی د مځکې پر سر د ملکیت لشکر خړی پیل سوی وا او بیا د مورچو جوړولو لوجی لا پسی تیز سوا. حکومت د مسلې د هواری لپاره یو سرکاري جرګه هم جوړ کړی ده. د خیبر پښتونخوا په بونو کې ځینو پولیسو ځایی سوداګرو او خلکو د سپتمبر پر 28 د ډیویژن پولیسو مرکز مخې ته پر لټوهلې دي. دوی د جمشید خان په نامه له دندې د لری سوي هغه سرتیری د خوشی کول غوښتنه کوي چې کنټ تاړي د عامه نظم د خرابولو په تور نیولې دي. خو په پرلت کې شامل ځایی مشر حلیم زاده د سپتمبر پر 28 مشال رډي تول چې جمشید خان د پوز لخوا د پولیسو په کار کې د مداخله او امن خبره کوله نو ځکه نیول سوی دی. د بونو ډیویژن پولیسو مشر عمران شاهد له پرلتوالو سره مذاکرات کړي او رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې هیله من دی چې دا احتجاج به زر ختم شي. او دا ایران په ختیځ کې د اسکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي او 40 نور ټپي شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د سپتمبر پر 28 ناوخته د پلازمینې تهران په جنوب ختیځ کې د تباس په کان کې چاودنه د میتنګیس لیک له امله رامنځته شوې ده. داسې باور هم کېږي چې 40 کان کیندونکي دننه بند پاتې دي. چارواکي وایي چې د چاودنې پر مهال شاوخوا 70 کسان هلته په کار بوخت وو. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پر هغو پولیسو برید شوی چې بهرني ډیپلوماټان یې معلم جبې ته بیول. عوام نیشنل ګوند وایي د خیبر پښتونخوا نیمایي برخه د وسلوالو په واک کې ده. د یاد ګوند مشر غوښتنه کړې چې پارلمان دې پر دې بحث وکړي. د ګوند ویاند وایي
اوس خدا چې ده چې بس یو سیکیورټي اداره غټه اداره د فوج ته او هغوی چې په خپله خوښه کم څه کار کوي نو کم از کم د هغوی نه دې تپوس وشي چې به یو کال کې یو نیم کال کې دا کار ولې دومره ډېر شو. د دې څه وجوهات دي؟
په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ انشتې نه یوازې دوام لري بلکې زور یې اخیستی دی. د یادې سیمې یو ډاکټر وایي
هاسپټل کې مونږ ایمرجنسی نافذه کړې ده. ډاکټران او نرسنګ سټاف پیرامیډیک سټاف څومره چې دي هغه ډیوټیانی مونږ اسین کړي دي. ورته دوایانې چې دي او اکسیجن چې دی هغه سپلای بس ګزارې په مطابق ده.
په کورمه کې د داسې شخړو بیا بیا راپورته کېدو وجوهات څه دي؟ یو ځایي قبایلي مشر وایي
بار دیوا خبره کوم چې ګورنمنت ریټ نشته. ګورنمنت ریټ بالکل زیرو کې دی. د ګورنمنت سترګو مخامخ یو کار کېږي. ګورنمنت هغه باندې هیڅ کنکشن نه لري.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېده چې د خیبر پښتونخوا په سوات کې پر پولیسو برید شوی دی. درې پولیس پکې ټپیان دي او یو وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي. نیاز احمد خان، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که د دغې پیښې تازه حال را سره شریک کړئ چې اوس څه روان دي.
جی بالکل، داسې ده چې نن د سوات په دوره باندې تقریبا د 12 ملکونو استازي د امبیسیډر یا د امبیسیډر کسانو هغوی په سوات مینګوره کې یو کانفرنس ته راغلي چې د سوات چیمبر آف کامرس جوړ کړی و. هغې کې چې دی نو د انډونیشیا، پرتګال، کرغستان، ازبکستان، ازربایجان، روس، ترکیا، غانا او داسې نور ملکونه و. د هغې نه وروسته چې کله ماسپخین وخوړله نو د دوی چې دی نو مدم جدې سیلګرۍ سیمې ته ورتلل او جهان آباد یو مقام دی چې تاریخي مقام دی، هلته بوده هم ده. په دغه کې په پولیسو باندې یو برید شوی دی، چاودنه شوې ده. او دلته چې کوم د پولیس ترجمان دی هغه وایي چې دا ښکاري داسې چې مخکې نه وړاندې دغه بم خښ کړی شوی او په هغه چاودنه کې چې دی نو یو پولیس اهلکار مړ دی او دی کې درې چې دی نو جوبل دي. پولیس وایي چې دغه کوم امبیسیډر یا کوم استاد چې هغه محفوظ ځای ته رسولې شوي دي، دوی چې دی واپس کړی شوي دي او دلته په مینګوره کې په بعض ځینو کې هغه استولی شي. دوی چې دی په مدم جبه کې کوم پیچي هوټل دی پای کې د دوی استوګ نه وه. هغې نه وروسته پولیس وایي چې موږ دغه سیمه کې چې دی نو د ګټونو اپریشن هم شروع کړی دی او دغه د وسلوالو په ضد باندې روان دی. خو تر دې دمه په دې کې چې دی نو څوک ګرفتار کړی شوی نه ده. دغه پیسې زموږ سره اثر اخیستی ده. په دې مقابل ځای د مشال ریډیو اورېدونکو ته هم وایم چې د اګست په میاشت کې هم دغه رنګه د سوات په بېلابېلو سیمو کې جفا کې مټه دغه مطلب جبه سیمه او د لنډاکیه سیمه او مینګوره دا شامل دي چې په هغې په پولیسو باندې برید شي او په هغې
دغه سیمه چې دی نو هغه وژلی شي. نیاز احمد خان، که تاسو اوریدونکو ته ووایاست هغه خلک چې له سوات سره بلد نه دي، دا په سوات کې ډیر وخت دغه سي شکایتونه کوي چې هلته حالات خراب دي، دغه چې کوم برید سوی دي دا منګوري له خاص له ضلع له مرکز څومره لري دي؟
بالکل، دا چې دا د منګوري ښار نه چې دی نو تقریبا 17 یا 18 کیلومتره لرې دی لمرخطا اړخ ته. چې بیا چې دی نو ملم جبه چې دی نو دا سیلارې سیمه ده او ملم جبه به د دې نه چې دی نو 20 کیلومتره لرې ده. څنګه وړاندې مول خانباد یو تاریخي ځای دی. مخامخ چې دی نو بوت د ټول غټه مجسمه هم دغه ځای ده. نو دا ښکارېدل چې دغه امبیسیډر هم دغه بوت لیدو ته تلل او بیا د دې نه وړاندې ملم جبه ته تلل. او دا ډېر زیات مونږ وایي چې تګ راتګ ډېر زیات دی، سیلانیان هم دي، مقامي خلک هم دي، او د دغه سکیورټي هم ډېره زیاته وه، ځکه چې زه دغه نن چې په ماسپښین پروګرام په مینګوره کې هغه پروګرام چې زه پخپله هم ما ولیدلوم، او د هغې ته پولیس هر یو درې درې ګاډو ته چې نه دوه دوه ګاډي سکیورټي ورکړی شوې وه، هغې نه مخکې ګاډی ته دا چې ښکاري چې نښه خو دغه ډرو په پولیس چې دی هغه نښه یا دغه منه کړه یا هغې چې دی نو چاودنې وروسته ځکه چې سکیورټي نوره سخته شوه نو هغې واپس راغله.
ډېره مننه. په سواد کې د مشال ریډي خبریال نیاز احمد خان چلته پر پولیسو د سوي بریت پړه تاسو ته معلومات درکول. او سم راځو د ریپورتونو پر لور. عوام نیشنل ګوند وایي چې خیبر پښتونخوا په عملی توګه د وسلوالو په ولکه کې ده او د سوبي امنیتي حالات خورا خراب دي. د دې ګوند په خبره حکومت او امنیتي ادارې د سوبي د امنیتي مسلو د حل په چارو کې ناکامه شوي دي. دې ګوند همدې مسلو ته په کتو د پارلمان د ګډې غونډې رابللو غوښتنه هم کړې ده. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کی.
د عوامي نیشنل ګوند د مرکزی مشر او سینیټر ایمل ولی خان لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې نه مصوبه د وخت په عملی توګه د وسلوالو په کنټرول کې ده، ولس غیر محفوظ دي، او صوبای حکومت د یو قیدی رخلاصولو او مرکزی حکومت د هغه قیدی د بندي ساتلو په حل ځلو کې مصروف دي. د ګوند ویان انجینیر احسان الله خان مشال لیډو ته د پارلیمان د شریک غونډې او سټیک هولډرز په باب لوای چې امنیتي ادارو نه د پښتنه وکړي شي چې حالات دومره خراب ولی شو او د دې ستګلاره ده، نو ځکه دوی د پارلیمان د شریک غونډې
دا غوښتنه کړې ده چې کمی سکیورټي ادارې دي دا غوینه دي جواب طلبي وکړی شي چې وایي دوه صورتحال دي. یو خو دا حالات ولې دومره خراب دي، دوی په دې کې څه کړي دي چې انټیلیجنس فیلیر ولې دی، هغوینه دي دا پوښتنه وشي چې د پولیس سره چې کمی مسلې روانې دي د دې څه سټیټس دی، او بل دې وخت کې صورتحال څه دی د ټول پښتونخوا راتلونکي اندېښنې څه دي، خطرې څه دي، د دوی تیاری څه ده چې موږ په دې ټولو خبرو باندې دا پارلمان پوه شو. هغې نه بعد دوی سرلاره د دې کیسې اوس خو داسې ده چې بس یو سکیورټي اداره غټه اداره د فوج ته او هغوی چې په خپله خوښه کمه څه کار کوي، نو کم از کم د هغوی نه دې تپوس وشي چې به یو کال کې یو نیم کال کې دا کار ولې دومره ډېر شو، د دې څه وجوهات دي.
خیبر پښتونخوا کې د وفاق نماینده او د صوبې ګورنر فیصل کریم کونډي وار په وار په صوبه کې د امن امان په خرابېدو اندېښنې څرګندې کړې دي، او صوبه حکومت تورن ګڼي چې دا وخت ترهګرې پیښې اغوا او بدخورې او هدفي وجنو کیسونو کې سیواوالی راغلی دی، په خصوص توګه جنوبی اضلاع او قبایلی ضلعو کې. خو وایي ولې د خیبر پښتونخوا حکومت هیڅ دا سنجیده نه اخلي. دوی وایي همدغه وجه ده چې د صوبی امن امان صورتحال دومره خراب شوی دی. په پېښور کې شنونکي او خبریال محمود جان بابر وایي چې کوم واکداران دي هغوی یو هم ذمواري نه قبلوي او په یو بل تورونو کې بوخت دي، باید ټول لا یوځای شي او د دې سنجیده مسلې سلاره راوباسي، ګنې حالات نور هم خرابېدو په لور روان دي.
په دې کې خو شک نشته، په دې کې خبر اوشته دی نه چې په صوبه کې امن امان حالات خراب دي. په پیرو په صوبه کې چرته به یو وزیر اعلی بو، یو گورنر بو، چرته به یو د فوج یو مشر بو، چرته به د پولیس مشر بو، اوس ټول یو بل سره په جنگ دي. تو ګوره دا سلورونه چې دلته ما یاد کړه، سلورونه یو بل سره په جنگ دي، ټول یو بل ته پیغور ورکوي، یو استاد له سره داسې دي، بل استاد له سره داسې دي، او ذمہواري دا سلورونه ټول دي په خپلو کې شریک دي، ځکه چې دا حالات دي ځله اسې نه دي را رسېدلي. زما خپل خیال دا دی چې تر څو پورې ټول کام صرف منتخب خلق نه، داسې خلق چې غیب ووټ کې نم دی او غی دی هم پکې راغواړي، صحافیان دې پکې راغواړي، وکیلان دې پکې راغواړي، هر هغه خلق تیر راغواړي چې څوک لګم څه حیثیت لري په دې سماجر کې، او اټول دې کینی او د خبره سره جوړ کی.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرش محمد علی سیف په دیړه د سپتمبر په 14 خپل یو بیان کې ویلو چې تر هغه غره باندې قابو مندل د صوبې نزیات توافق ذمہواري ده، ځکه چې د ملک پولیس او سرحدونه د وفاق د تنظیم لاندې راځي او وفاقي ادارې د دې ذمہواري وي. دوی وایي کتر اگر معاملہ دا او کہ اقتصاد مرکز دی صوبے سرا نمیرنے مور سلوک کوي. دا سپتمبر پا شلما پاکستان پوز ویند ادارے آئی ایس پی آر ادا کڑے وا چی شمالی اور جنوبی وزرستان کے دا وسلوال و پرزد عملیاتو کے دولس وسلوال وجلی اور دا دوی شپک اہلکاران ہم پکی مڑ شوی دی. آئی ایس پی آر پل بیان کی جاتی وی چی دوی دا تر اگر ختمولو و اولس خوندی ساتلو لپارا سیم کی وقت پا وقت عملیات کوي، او دا پوز اہلکاران و قربانے دا دوی حوصلے نور ہم مضبوط وی، او دی وای دا تر اگر پرزد دا دوی عملیات او حال زلے با دوامدار وی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریډیو ته غوړیست په کورم کې یو ځل بیا نشته زور اخیستی د بالشخیلو او خوار کلیو ترمنځ د جګړه د مزکی پر سر ل لانجی پیل سو ورسته پکې جرګو سو خو دواړو خواو تر هغه ورسته پر یو بل ډز پیل کړی چې نوې مورچه جوړولې د سپتمبر پر 28مه ل کورمې د مشال رادیو غنو اوریدونکو په سلام پښتن خو خبرونه کې ویل چې بیګا ټول شپه درنې ډز کېدل چې لوجی خلک سخت پریشان دي بلخو چارواکي وایي چې یوې سرکاري جرګې د اوربند حادثه پیل کړې ده تفصیلي تاریخ او رخصتي راکوي
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ تازه خطې شوي چې پکې د صحت محکمې تر مخه له دواړو خواو لګ تر لګه دوه تنان مړه او سلو نور ژوبل شوي د پاړه چنار هسپتال یو مشر ډاکټر کیسر عباس پر 28 ستمبر مشال لډیو ته ویلي د اتوار په شپه شوې ځاني زیان د بلشخیلو او خوار کلی پر سیمه د روان جګړې لکبله اوریدلې عباس زیاتوي د سیمې په هسپتالونو کې ایمرجنسی لګیدلې او زیاتوي دا وخت د ژوبلو درمانل لپاره د دوایانو او نور بندوبشتا خو کچرته ژوبله زیات کیږي نو مشکلات ورته پیدا کېدای شي
هاسپټل کې موږ ایمرجنسی نافذه کړی دا ډاکټران او نرسنګ سټاف پیرامیډیک سټاف څومره چې دي هغه ډیوټي نه موږ اسین کړی دي ورته دوایانې چې دي او اکسیجن چې دغه سپلای بس گزارې په مطابق ده نور مونږ سره قلت دویانو اور دی اکسیجن اور سم ایکوپمنٹس وغیرہ دی الیکشن دی مونږ سره قلت شته ده
په بشرو کې پر شلم ستمبر د مدګی کلی او احمد زیاو ترمن جګړه پر یو بل ځایونو کې مورچه په جوړولو تر شروع کې دلو پس یوش مرسیموتا دا قزیدلې په نخته کې تازه ځانی زیان تر کې دلو پس د مروش میرا درې او جوبلو اتوتا اوریدلې په درو مړو کې یو پولیس والا هم شامل دی چې هغه د سده داڼې مخې ته ډیپټي ورکولو پر وخت د سړې ګولې ښکار شو په سده خار کې پر عامه بدی توغندي د وشتلو لکبله ودانې ته نقصان هم اوریدلې په کورما کې دا وخت ټولې د تګ را تګ لارې بندي او هغلته سرکاري دفترونه سکولونه او بازارونه له دوه ورځو تړلې پراته دي د سیمې خلک د خوراک سکاک او نور ضرورتونه په ترلاسه کولو کې لا مشکلات سره مخامخ دي د پاړه چنار یو مدني فعال میر افضل خان توري وای هغلته جګړه د ځمکه د خو رنگ د مذهب اخلي چې دغه صورتحال سیمه لا بدبختی سره مخامخ کړي توري غوښتنه کړي چې ریاست د خپل رول لوبوي او چې کم روان جنگ دی اول د حقا ادروي او بیا د ځمکو شخړو حل پر راوستلو دا لنجا نور ختم کړی
نو موټور کول مور ته د هي سره کول میولو خدای را تاسو سوچ وکئ تاسو خپل دښمن وپېژندوي څو ماجی نه د جنگي ګوي څوک د جنگوي ویلم ته جنگوي ویلې دا قبضه کیږي ویلې مو ګرام ته ګرام نه نه ایو ویلې نه جایز ته نه جایز نه نه ایو ویلې مسترګي په پټو زاسترګي په پټو بلیا په پټي بلیا په پټي ویلې مو مسلک ولا دې زبځکه سترګي په پټو بل مسلک ولا دې هغه بځکه سترګي په پټي نو په کور دانه سمو د شونه وزو دغه شونه وزو لګ خپل دماغ خلاص کو لګ مو یو غیر جانبدار سوچ وکونه غره بعد مو ته د خپل حالات پاته ولګيږي
بلخوا په دغړه د ځلې تنظیمي دریز مخې تر غلې او نو پولیسو سو ویلي البته د سرکاري جرګې یو غړې حاجی عزتګل مشال لډیو ته د اتوار پر زویلي په بشرو کې د مدګي کلی او احمد زیو مشران پر دزبندی راځه کړي خو په بلشخیلو او خوار کلی کې تر اوسه لا ناکامی سره مخامخ دي ګل زیاتوي کله چې د خالی پورز لا بشرو فارغ شول او بالشخیلو او خوار کلی تراغلل نور باندې شپه شو چې داسې د جګړې ودرولو عمل په منځ کې پاتې شو د سرکاري جرګې غړې دا هم وای اول به جګړه ودروي بیا ګوري چې جګړه په پلیدلو کې لچا تر وطن شي او تر هغه پس به د هغه کوشش وي چې د ځمکو شخړو حل راو باسي
کومه ادامه تجربه وکړه چې د جرګې نه تاسو دا جرګه غلط غلط یو تو کو غلط نہیں او غتا غلطی مارا کو حکوم جرمدار بھی غتا توسف پلا جرمنا سنو کو او ظلم کا ظلم یو مظلوم تا مظلوم یو نمونہ دا مطالبہ بھی گیا وشفا مور دویر تو بالکل ٹھیک تے کو تو دورا خو جان کا رو شکنہ تمو یو فلیٹ پرم بنے خو سرکینو کنا
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلي په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیا سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوې چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې خو تر اوسه تاسو نه دي شوی تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور
په وروستیو کې په کورمه کې د مځکو پر سر هغه نښتې زیاتې سوي چې په فرقیزو شخړو بدلېږي. ځینې قومي مشران وایي چې په کورمه کې د فرقیزو شخړو د نه درېدو وجوهات د حکومت واکداري کمیدل او په ټولنیزو رسنیو د کرکې پارونکو معلوماتو خپرېدل دي. د کورمې ځای انتظامي په دې اړه له مشال راډیو سره تازه خبرې نه دي کړې، خو په تېرو وختونو کې یې ویلي چې د شیعه او سني مشرانو یوه ګډه کمیټه یې د شخړو د حلولو لپاره حادثه کوي. مجید بابر په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د کورمې قبایلي مشران وایي چې په سیمه کې کمزوري حکومتي عملداري د نامنۍ تر شا بنیادي وجه ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په شلمه یو وار بیا د کورمې په بشارو سیمه کې شیعه او سنی ډلو مورچې په درنو وسلو سنبالې کړي. د اګست پر شپږویشتمه شیعه او سنی مشرانو موافقه کړې وه چې د خوار کلي او بالشخیلو ترمنځ سیمه کې به دواړه خواوې نورې نوې مورچې نه جوړوي. په کورمه کې د لسګونو کالو راهیسې د دا ډول فرقیزا د مځکو په سر د تاوتریخوالي او نورو ټولنیزو کړکیچونو مخه به د جرګو له لارې نیول کېده. دا چې په کورمه کې د امن په بشپړتیا کې اوس جرګې ولې موثره نه دي، په ځواب کې د مری امن لوزامي یو مشر ملک تولا وایي چې دا مهال قبایلي ډلې د پاکستان د آئینی قانوني او انتظامی واک لاندې دي، نو هلته اوس د امن او قرارۍ ټولې ذمہواری هم د حکومت جوړیږي.
بار بار دغه خبره کوم چې ګورنمنت ریټ نشته، ګورنمنت ریټ بالکل زیرو کې دی. او دا تاسو به چې ورته دی د سورې کیږي میاشت دینه شي کیږي په مرشي جوړیږي ښایي مرشو بار هیڅ قسم بندوبست نشته. د ګورنمنت سر به مخ مخ یو کار کیږي، ګورنمنت هغه باندې هیڅ قسم اکشن نه کوي. بالکل صحیح خبره مو جوړه کړی دی چې کور مې کیږي تاسو امن وړی، نو هغه غټه غټه اصله هیڅ کوم دي تا غای اوس رټولې کی کور مې ستل دی، باونډری ستل د ګورنمنت کور دی، د خلکو نو هغه صحیح ټول نشیا نو جی ډیر غټ امونیشن استعمالېږي، ډیر غټ بارود استعمالېږي.
په کورمه کې سنیان او شیاګان ګډ ژوند کوي، خو په بیلابیلو وختونو کې ترمنځ د ځمکو ځنګلونو او نورو ملکیتونو په سر وسلوال نښتې شوي دي چې پکې ګڼ کسان وژل شوي او بې کوره شوي دي. پر دې سربیره د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د دینی رسماتو په سر اختلافات او یا هم د دینی مشرانو پر ضد ویناګانې هم د وسلوالو نښتو لامل کیږي. تیر کال د اګست په 14مه شیعه او سنی مشرانو د سیمې د امن قائم ساتلو په خاطر د مورچو او بنکرو د ورانولو فیصله کړې وه، خو تر اوسه عملي شوې نه ده. بلخوا د کورمې د ماموزۍ قومي اتحاد یو مشر بلال دین وایي چې د کورمې د نامنۍ تر شا د ټولو نه مهم لامل په ټولنې د میډیا فرقیزا کرکجن مواد خپرول دي چې حکومت یې په مخنیوي کې ناکامه شوی دی.
خلک داسې مواد په سوشل میډیا باندې واچي، اپلوډ کی ځانه ویډیوګانې وکړي کنه، دغه هم پته نه لګي چې دغه دغه مقامي خلک کوي یا په دې کې څوک دغه کیسې د شرارت د وجه کوي کنه. او بل دا دي چې د کورمې کې به چې حالات خراب شنو د هغې به په دې علاقې ډېر سخت اثر پرېوتو په د تیروال باندې. دا اوس تاسو ویلو نو دلته کې تقریبا په میاشتې کې حالات خراب شي، په لسو ورځو کې خراب شي، هغه د وجې په دې خلکو هغه شی ته اثر یې هم نه وي چې یاره حالات خراب دي، خصوصي مند کوي نه، بس خراب دي خراب دي. نو
د کورمې سیمې قبایلي مشرانو مشال لیډیو سره په خپلو خبرو د کورمې د امن د بشپړتیا ذمہواري په حکومتي ادارو واچوله، خو په دې اړه مو چې کله د کورمې ډیپټي کمشنر جاوید الله محسود سره رابطه وکړه، نو د ژمنې باوجود یې د دغو مشرانو د نیوکو په اړه غبرګون ونه ښودو. دا راز د کورمې د پولیسو مشر احمد شاه هم په دې اړه څه ونه ویل. کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چې پکې سنیان او شیعهګان ګډ اوسي، خو هلته وخت پر وخت د مختلفو لانجو له وجې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ جګړې شوې چې پکې ګڼو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په 2008 میلادي کال کې په مری کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د امن موافقه شوې وه. په هغه تړون کې راغلي ول چې دواړه خواوې به د تګ راتګ ټولې لارې پرانستې ساتي، د امنیت د خرابولو مخه به نیسي، بې کوره خلک به خپلو کلیو ته ستنېږي او د کاغذات مال په نوم د پخوانو اسنادو د پښتنو د دود پر اساس به د ځمکو لانجې هواریږي.
سندر خو جن دے او جن سندر دا،
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. په بنو کې ځای خلک او پولیس الکار د هغه پولیس سرتیری پر نیول کېدو خواشینی دي چې دوه اونۍ مخکې د پولیسو په کار کې د پوځي چارواکو د لاسوهنې پر ضد د مظاهری مشري کوله. هغه پولیس جمشید خان نومیږي چې لومړی د ځایي انظامي لخوا معطل او بیا تر نیول کېدو وروسته هریپور جیل ته لیږل شوی دی. پر نوموړي تور دی چې امان نظم یې ګډوډ کړی دی. خو په بنو کې د سپتمبر پر 28مه په احتجاج وتلی ځایي خلک سوداګر او پولیس سرتیری وای چې د پولیسو مشرانو او انتظامی جمشید خان ځکه نیولی چې هغه د امن خبره کوله. احتجاج کوونکو خبرداري ورکړی چې تر هغې جمشید خان نوی خوشی سوی احتجاج به جاری ساتي. بلخوا د بنو انتظامی ویلي چې له احتجاج کوونکو سره مذاکرات کوي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د بنو پولیسو متحده انجمن تاجران او ځایي خلکو بنو پولیس لاین مخې ته بیا احتجاج پرون د سپتمبر 28مې نه پیل شوې. دا د هغې وروسته چې د بنو پولیسو مشرانو انتظامیې 3MPO کې د بنو پولیسو نه لرې کړل شوې پولیس سرتیری جمشید خان گرفتار کړ او هریپور زندان ته یې لېږلې. جمشید خان بنو او لکی مروتو کې ولسی احتجاجي غونډو او پولیسو لخوا شوو احتجاجونو د سر مشري کوله. احتجاج کوونکي وای چې نوموړي تل د ولس او پولیسو د حقونو لپاره مبارزه کړي. حکومت په همدې قصور له دندې هم لرې کړي، نن یې گرفتار کړی دی. احتجاج ته وینا پر مهال د بنو یو سیاسي مشر ملک جبار خان وویل چې روزانه پولیس وژل کیږي، دغه مبارزه کوونکي یې آواز پورته کوي. نن خپل پولیس مشران هغه نیسي تر څو چې خوشی شوی نه وي احتجاج یې په پرلت بدل شوی. دا احتجاج یو بل ګډونوال او سیاسي فعال حلیم زاده مشال ریډیو ته وویل چې جمشید تل د دې خاورې اوسیدونکو د وسایلو او حقونو خبره کړې، خو څوک چې دامن خبره کړي نو جیلونو ته لګل کیږي. احتجاج کوونکو سره د بنو ډویژن پولیسو مشر عمران شاهد مذاکرات وکړل. د پرلت مشران وای چې د پولیس مشرانو ډاډ ورکړي چې 3MPO انتظامی لخوا چې په نوموړي لګېدلې هغه به د دوشنبه پورې ختم شي، نو زربره هاشي. خو احتجاج کوونکي وای چې پرلت نه ختموي، احتجاج باید دوامدار وي تر هغې چې نیول شوی کس یې ورته خوشی کړی نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه ریال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کیږي.
دا نه دی کوی او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه کوي او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک کمان دا لوگے نمرو دا زمانگ بچی مریدا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیسا زمانگ سا قد نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی سمرو دا فوج مشر دی سمرو دا پاکستان دیلو مشر دا ترون والا خلق دن سی پور تا کری کلاشن کو زناده سا چولی دا خلق و منظر نی ختم شد دا باور نشن کولی چی کم آمن زمین گو آخر واپس.
دا بحث دا هری چهارشنبه پر از دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسن بجه او ردائی سی. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو د خبرونی په دویم نیمای کې هم درته یو شمیر نور ریپورتونه او تبصری هم در خبرو، خو اوس د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډیستمو پام راړوم. د خبر پښتونخوا په سوات کې پر هغه پولیسو برید شوی چې یو شمیر بهرني ډیپلوماټان یې مالم جبی تبیول. پولیس وایي چې په دې برید کې څلور پولیس ټپي شوي او یو پکې وروسته سا ورکړی ده. د سوات پولیسو ویاند موین فیاض مشال رډي ته وویل چې دا پېښه نن د منګلور او مالم جبی پر سړک په جان آباد سیمه کې شوې ده، چا د دې پېښې ذمہواري نه منلې. د اومنیشنل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان دا وکړي چې د خبر پښتونخوا نیمه برخه دا وخت په عملی توګه د وسلوالو په ولکه کې د اولس خوندین دي. ایمل ولی خان د سپتمبر پر 28مه دا څرګندونی په یو خبرکړی بیان کې کړی دی، خو د خبر پښتونخوا حکومت کار څه هم پسندسي توګه د ایمل ولی خان پر بیان څه خبرګون نه دي شوډلې. خو د یاد حکومت ویاند بیرستر محمد علی سیف په دې اړه د سپتمبر پر 13مه په یو بیان کې ویلي وو چې د پوینا د ترګری کابو کولو لپاره تر صوبایي حکومت د وفاقي حکومت ذمہواري زیاته ده. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې بیګا د بالشخیلو او خوار کلیو ترمنځ په نښتو کې دوه کسان وژل شوي دي. د پړچنار د مرکزی روغتون یو مشر ډاکټر قیصر عباس د سپتمبر پر 28مه مشال رډي ته وویل چې په دې نښتو کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي. هغه زیاته کړه چې په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دا جګړه له تیرې اونۍ راهیسې د مځکې پر سر پیل شوې وه او وروسته پراخه شوه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ادا کړی چې د مسلم لیگ نن په مشرۍ ائتلافي حکومت په راتلونکو آئینی ترمیم کې فوج ته زیات واک ورکول غواړي. هغه د سپتمبر پر 28مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې حکومت ورته د 28مه آئینی ترمیم یو متن ورکړي او په پارلمان کې د منظوري لپاره ترې د ملاتړ غوښتنه کوي. او د ایران په ختیځ کې د سخرو په یو کان کې د چاودنې له امله لړتلر یو 50 کسان وژل شوي او شل نور ټپي شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي چې د سپتمبر پر 28مه ناوخته د پلازمینې تهران په جنوب ختیځ کې د تپاس په کان کې چاودنه د میتنګیس لیک له امله رامنځته شوې ده. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او سمرزو د پاتې ریپورتونو پر لور تم ده چې د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي نن د سپتمبر پر 28مه امریکا ته ولاړسي. نموړي ویلي چې د سفر کې به خپل امریکایي سیال جو بایدن او د هغه له مرستيالي کاملا هریس سره وګوري. زيلنسکي هله مندي شوډلې چې د امریکا له پخواني ولسمشر او د هغه واد راتلونکو ولسمشر انتخاباتو ته د جمهوریت تونکو ګوند له نومان ډونالد ټرمپ سره به هم وګوري. زموږ خبریاله په دې اړه نور حال راکوي.
د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي وايي امریکا ته د سفر پر مهال به د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکرين د بری پلان وړاندې کړي. دغه خبره تمل لري چې راتلونکي اونۍ لا پخونی ولسمشر او د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو له نوماند ډونالد ټرمپ سره هم وګوري. د روټرز خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ تم ده چې ښاغلی زيلنسکي امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عمومي اسامبلۍ په ناستو کې هم ګډون وکړي. د راپور پر بنسټ هغه به د روانې میاشتې په 26مه نیټه په بیلابیلو کتنو کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د هغه له مرستیالې کاملا هیرس سره هم وګوري. زيلنسکي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دی چې د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم لیده کاته ولري. هغه رسنیو ته ویلي د روانې میاشتې په 26مه او 27مه به د ښاغلي ټرمپ سره وګوري، خو د دې کتنو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د روان کال د نومبر ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو لخوا ډونالد ټرمپ او د ډیموکراټانو لخوا کاملا هیرس نوماندان دي. د روټرز د راپور پر بنسټ زيلنسکي د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي وو د روسي پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بریا پلان به د امریکا له ولسمشر جو بایدن د هغې له مرستیالې کاملا هیرس او له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې زلنسکي یو پخوانی ولسمشر ټرمپ په جولای میاشت کې ټلیفوني خبرې اترې کړې وې. زلنسکي له ټرمپ سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې پر مهال چې له 2018 څخه تر 2020 کال پورې وه له نږدې نه وکتلې. زلنسکي په داسې حال کې امریکا ته په سفر روان دی چې پرون د روسیې دفاع وزارت ویلي و د پرمختللو او بېپیلوټ الوتکو په مرسته یې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي. ازادي راډیو دا اداګانې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل پلو اوکراینی چارواکو پرون ویلي و د روسیې د بریدونو په پایله کې په پلازمینه کیف کې درې ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی راغلی هوایي دفاعي سیستم یې 15 راکټونه او 11 بېپیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. بل پلو د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا کړې وه چې د تېرې شپې په جریان کې یو شمېر اوکراینی بېپیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. روسیې د 2022 کال د فبروري راهیسې پر اوکراین یرغل کړی چې په تېرو نږدې درېو کلونو کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي او په زرګونه اوکراینیان کډوالۍ تړ شوي دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان په پارلمان کې ګوندونو ته د شذو او مذهبي اقلیتونو د ځنګړو چوکیو اړوند د سپریم کورټ د ججانو ترمنځ د نظر اختلاف نور هم سرګند شوی دی. د سپریم کورټ د یوې دیالس کسیزه جرګګۍ اتو ججانو د روان کال د جولای پر 2 حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف ته د ځنګړو چوکیو ورکولو په حق کې رای ورکړې وې. چیف جسټس قاضی فایز عیسا په شمول 15 ججان د هغه فیصله مخالف ول. هغه اتو ججانو ته تروسه خپل تفصیلی پریکړه نه ده جاری کړي. البته د سپتمبر پر 14 په هغه اړه یو وضاحتي بیان ورکړی و. پرون چیف جسټس د سپریم کورټ له رجسټرار په دغه اړه ځواب غوښته دي. اوس مهال د پارلمان د ځانګړو چوکیو اهمیت ځکه زیات شوی چې حکومت غواړي په آئین کې ځینې ترمیمونه وکړي. له اسلام آباد رشید خټک رپورټ لري.
د پاکستان چیف جسټس قاضی فایز عیسا په پارلیمان کې د ځنګړو څوکیو په اړه د اتو ججانو د وضاحتي حکم په حق له سپریم کورټ رجسټرار نه ځواب غوښته دی. په 2 جولای د سپریم کورټ په 14 کسیزه بنچ کې اتو ججانو په کمی سملای کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځنګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکولو پریکړه کړې وه او د چیف جسټس په شمول 15 ججانو مخالفت کړی و، ځکه چې د تحریک انصاف غړو د دوی ګوند ته د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا انتخابي نښه نه ورکولو په وجه په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه. دوی وروسته د ځنګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان کړی و، ځکه چې دغه ځانګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي. تر دې وړاندې 25 ځانګړې څوکۍ په کمی سملای کې د تحریک انصاف نشتون په وجه په نورو ګوندونو ویشل شوې وې. الیکشن کمیشن آف پاکستان د سپریم کورټ نه د اتو ججانو د پریکړې په اړه وضاحت غوښته و. حکومت په آئین کې د عدلیې په اړه د بدلون کولو هڅه کوله، خو د سپریم کورټ اتو ججانو په 14 سپتمبر د خپلې پریکړې وضاحت جاری کړو او الیکشن کمیشن ته یو ځل بیا حکم ورکړو چې دغه ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړي. په اسلام آباد کې د جیو ټی وی پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه نگار فخر دورانی مشال رډیو ته وویل چې یادو اتو ججانو د وضاحت جری کولو لپاره ټاکل شوی طریقه کار نه خپل کړي او د 14 سپتمبر هم د رسنیو سره د خبرو په وخت دغه سوالونه راپورته کړي وو، کوم چې اوس چیف جسټس راپورته کړي دي.
حکومت اس نے نائنی ترمیم پیش کرنے جا رہی تھی تو وہ شاید جلد بازی میں یہ 8
ہر ورځ حکومت پائن کے تبدلون کولو ہسا کولا، زکہ دغه اتو ججانو په بیړه وضاحتی پریکړه اعلان کړ او قانوني لارې خپل نه کړه. د چیف جسټس ولونه بالکل صحیح دی او د دې جواب ورکول پکار دی چې د دې اتو ججانو په تفصیلی پریکړه کې جواب وشي. اوس خدا سے ښکاری چې په سپریم کورټ کې دنه سیاست اوج ته رسیدلې ده،
وہ مزید اب عروج پہ پہنچ چکی ہے.
د سپریم کورټ اتو ججانو تر اوسه د ځنګړو څوکیو په حق له تفصیلي پریکړه نه ده جاري کړې. د یو پریکړه جاري کولو لپاره د قانون تر مخه اړوند خواو ته باید خبر ورکړل شي او دغه پریکړه لومړی باید د سپریم کورټ رجسټرار ته ولېږل شي، له هغه پس په ویب سایټ وښودل شي. د چیف جسټس نه وړاندې د سپریم کورټ ډیپټي رجسټرار هم رجسټرار ته یو لیک لیږلی وو او دغه رقم پوښتنې یې کړې وې. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د چیف جسټس د حکم نه داسې ښکاري چې په عدلیې کې دننه اختلافات ډیر زیات شوی دی. ججان د یو بل مخالفت کوي چې دا کار د ملک په ګټه نه دی.
لکه د افسوس خبره دا ده چې دا تضادات او دا کنفلیکټ چې کوم دی دا د ذاتی مفادات لپاره دی. دې کې د پاکستان د 25 کروڑ ولس هیڅ خبره نشته، یا دا یو طرف ججان یا دا بل طرف ججان دا وی چې کني زمونږ په یو اکټ د وجینا، زمونږ د یو خبرې د وجینا، د فیصلې د وجینا د پاکستان دا 25 کروڑ عوام د دې باندې سو ریلیف ملاویږي، ځکه چې د پاکستان د غریب ولس تقریبا 6000 کیسونه پېندنګ دی په سپریم کورټ کې. نو دا خپل هغه د ذاتی مفادات لپاره دی باغی کې لګیا دی. یو کس دا سي نشته چې هغه وی چې بای د 6000 کیسونه په دی سپریم کورټ کې پېندنګ دی چې په یو یو کیس کې لس لس کاله پس تاریخ روزي چې د حل کول لپاره میکانیزم مونږ ورکو.
مقامی اسمبلی کې د ځنګړو څوکیو ارزښت په اوسنیو حالاتو کې ډیر زیات شوی دی، ځکه چې که دغه څوکۍ حکومتي ګوندونو ته ورکړل شي نو دوی به په آئین کې د بدلون کولو جوګه شي او د شمیر پوره کولو لپاره د مخالفو ګوندونو رایو ته ضرورت ونه لري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
د خیبر ضلع مرستیال کمشنر ثناء الله خان د سپتمبر پر 28 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له ځایي سیاستوالو او قبایلي مشرانو سره جرګې کوي. بیان زیاتوي د بیلابیلو قبیلو له استازو سره په دې جرګو کې به چارواکي د خلکو پوښتنې ځوابوي او هڅه به کوي چې ولسی ستونزې حل کړي، خو ځایي سیاستوال او قبایلي مشران وایي دا جرګې نه امن او نه د خلکو په ژوند کې څه مثبت بدلون راوستلی سي. له دوی څخه ځینو یا د حکومت دا ګام د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغې جرګې د ناکامه کولو یوه هڅه بللې ده چې ټاکل شوې ده د اکتوبر پر 11 په خیبر کې اوسي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
خبر پاڼه لیکي چې باډي او تیرا تحصیلونو جرګه به د سپتمبر په 28 نیټه په باډه جرګه حال کې، لنډ کوتل او بازار زخخیلو جرګه به د سپتمبر په 25 نیټه په لنډ کوتل جرګه حال، او د جمرود تحصیل جرګه به د سپتمبر په 28 نیټه په جمرود جرګه حال کې ترسره کیږي. د خبر ډیپټی کمشنر ویلی چې په دې جرګو کې به د ټولو سرکاري ادارو چارواکي موجود وی او لستبا ورپی خوستون زو حواری لپاره گامونا پور تکڑی. د لندی کتل تحصیل چیرمین شخالت شنواری مشال و ریڈیو تاویل چه دا سه جرگو پا زای پکار وا چه بلدیتی نمائندگانو تا اختیارات او فندونا ورکرل شوی وای چه د خلق و ستون زی حواری کڑی وای.
او زبا دا خبر یاد کم چې بلدیاتی نظام کوم چې عوامو ته د کور په چوکاټ باندې سہولتونه اور کوي، خدمات تر سره کوي، په دغه نظام کې یا عوامو ته چې کوم سہولتونه یا روزمره ژوند کې کوم ضرورتونه دي په هغه کې ټولو نه لوی خنډ چې دی هغه ضلعي انتظامیه ده. د ډومیسایل په جوړېدو کې مشکلات خلکو ته مخ په وړاندې دي، لایسنو په دغه کې یا ریوینیو ریلیټډ لنډی کوتل کې چې څومره مسلې دي. نو دا د کمشنر او د ډیپټی کمشنر د سوري لاندې خلکو ته تکلیفونه ورکول کیږي. نو د دغه جرګونه مونږ هیڅ قسمه امید نشته او دغه جرګې زما په نظر باندې د 11 اکتوبر د پاره د کاونټر کولو دا یو هڅه کیدی شي، بس صرف د سرکاري وسایلو غزیاده او د وخت ضایع کول دي.
د باډي تحصیل نه یو مدني فعال جاوید خان اپریده وای چې په خوا هم داسې یو شمیر کلی کچهری په نوم غونډې شوی خو ولسی وګړو ستونزې ورسره نه دي حل شوی.
اوس پورې ډی سی به دا خبره چیرته ونه کی چې مو دا مسله په کلی کچهری کې نوٹ کړه او دا مې حل کړه. تاسو د جمرود اسپتال وګورو، تاسو د بوړې ډوګر اسپتال وګورو، هر ورځ په ډوګر اسپتال کې د وخت سره سره مسلې رسی او عوام باقاعده چغې او سوري وهي چې په ډوګر اسپتال کې دا مسله ده، ډاکټر نشته، دی په لیبروم کې دا مسله ده، بجلی سیستم یې خراب دی، ایمرجنسی سیستم یې خراب دی، ایکسری سیستم په ایمرجنسی کې په ډوګره کې نه کیږي. بار بار کلی کچهری کې دا خبرې کیږي خو عمل نه کیږي. تاسو د روډ سیستم وګورو، بوړه کې روډ د تیرو شپږو وکو نه کور کې شروع دی او په نیمه کې ریسور دی او د نیو ګردنه دی.
د خیبر ضلع جمرود نه منتخب شوی د صوبایي سملی غړی محمد سهیل پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دا جرګې به یو ښه اثر ولري او دوی هیله مند دي چې د دغې ضلع د ولس یو شمیر ستونزې به ورسره هوارې شي. دا جرګې په داسې حال کې رابلل شوي چې هلته د بدامنۍ پر ضد سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو امن پاسونونو په نوم د احتجاجونو لړۍ پیل کړې او د اکتوبر په 11مه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په خیبر ضلعه کې د پښتنو د عدالت په نوم غونډه هم رابلل شوې او د تیرا راجګال کډوالو د احتجاج په توګه د تیرې یوې میاشتې راهیسې د خیبر درې لار د لویو ګاډو پر مخ تړلې او دې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت معطل شوی. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
پاسین صوبه کې د بشری حقوقو فعالان وایي حکومت د مذهب سپکاوي په تور وژنو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. فعالانو پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ځینې خلک د شخصي ګټو لپاره پر نورو د مذهب سپکاوي تور پورې کوي چې په نتیجه کې هغوی وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو له مخې تېر اونۍ د میرپور خاص د عمرکوټ پولیسو یو ځایي ډاکټر مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه. که څه هم د سند حکومت د ځینو پولیسو افسرانو دندې ځنډولي او د پیشې په اړه پلټنې یو کمیټې جوړه کړې ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا ګامونه سرسری ګڼي او د مسلې دایمي حل غوښتنه کوي. نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورت کې اورو.
پرون د ستمبر په 21مه په کراچي پریس کلب کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر څنګ یو شمیر د بشري حقوقو سازمانونو په ګډه خبري غونډه وکړه چې پکې د سن حکومت نه د میرپور خاص پولیسو لخوا د ډاکټر شاهنواز د وجلې کېدو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خزر حیات وویل د سن د کورنو چارو وزارت لخوا جوړه شوې انکوائري کمیټې د پولیسو بچ ساتلو لپاره جوړه شوې ده، دوی ردوي.
اس وقت ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری بٹھائی جائے.
دی وای اس مہال من غوښتنه دادا چې په دې اړه دی عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او د کمیشن مشري به د سن های کورټ جج کوي. د میرپور خاص پولیسو ڈی آئی جی ایس ایس پی سره هغه لس پولیس افسران چې معطل کړی شوی دي پر ضد دی د ډاکټر شاهنواز د وجنې مقدمه درج کړی شي چې د هغه جسد هم سوځولې شوی. د هغه مقدمه پولیسو ولې نه درج کړی؟ په کراچۍ کې د بشري حقوقو تنظیمونو په ګډه دا خبري غونډه په داسې حال کې کړې ده چې د میرپور خاص پولیسو د مذهب سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شاهنواز د ستمبر په 13مه د شپې د پولیسو سره په نښتو کې د وجلو دعوه کړې وه. هغه مهال د میرپور خاص پولیسو ویلي وو چې ډاکټر شاهنواز او ملګري یې د سندړي تاڼي پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او د پولیسو په ځوابي ډزو کې نوموړی وجلې شوی دی. خو په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو فعالو بیا سخت غبرګون ښودلې او ویلي وو چې ډاکټر شاهنواز په کراچۍ کې ځان پولیسو ته سپارلې وو، پولیسو په جالي مقابله کې وجلې دي. بلخوا د سن حکومت د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار د ستمبر په 6مه د سن اسمبلی کې ویلي وو چې د میرپور خاص پولیسو مشر ډی آی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد علي چودھری او ایس چو په ګډون یو شمیر پولیس افسران معطل کړی دي. نوموړي ویلو چې د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه جوړه کړې ده چې په وو ورځو کې به پلټنې کوي. د بشري حقوقو سازمانونو د سن حکومت دا ګامونه ناکافي بللې دي او نن د ستمبر په 28مه د کراچۍ ترڅنګ د سن په ټولو ضلعو کې احتجاجونه اعلان کړي دي. په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د سن هیومن رائټس ډیفندر نیټورک مشر وکیل علي پل ایډوکیټ ویل دوی د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او پاکستان کې د بهر هیوادونو ټولو سفارتخانو ته لیکونه استوي چې سن پولیسو ته د بهر هیوادونو کې د دوی لپاره د روزنې پروګرامونه او ویزی بند کړي. دی وایي د ډاکټر شاهنواز مور او کورنۍ ته د تحفظ ورکړي شي. موږ دلته د یورپي یونین، امریکا، برتانیا او نورو ګڼو هیوادونو سفارتخانو ته لیکونه استوو چې سن پولیسو د روزنې لپاره د ټول پروګرامونه وځنډوي او دوی ته د هیڅ ویزا او سکالرشپ ورنکړي شي. وکیل علی پل ایڈوکیټ زیاته کړی چې ډاکټر شاهنواز د کراچۍ په یو هوټل کې پناه اخیستی وه او د پولیسو په ډاډ نوموړی پولیسو ته تسلیم شوی وو. ډاکټر شاهنواز چې د سن په عمرکوټ کې سرکاري روغتون کې ډاکټر وو او خپل شخصي کلینیک په هم چلولو، په نوموړي تور چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي دي او پر ضد یې د ستمبر په 11مه عمرکوټ کې د قهرجنو خلکو د احتجاجونو وروسته پولیسو پرې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې وه. د خبري غونډې په مهال په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال د خواریکو اتحادی مشر ناصر منصور بیا ویل په پاکستان کې پر ریاستی توګا د مذهب د سپکاوی قانون په غلطه طریقه کارول کیږي، ځکه دا بدې پیخي بیا بیا کیږي. په کوټه کې پیښه وشوه، اوس په سند کې دا پیښه وشوه. دا د ریاست د پالیسیو نتیجه ده چې په هیواد کې د مذهبي ډلو فشار په ځای ساتي. د پاکستان ریاست چې د اویاو کالو نه کومه پالیسي په ځای ساتلې ده، باید دا بدل کړي. بلخوا د ستمبر په 21 بیا د ډاکټر شانواز کورنۍ لخوا په ټولنیزو رسنیو ویډیو هم مخې ته راغلي چې پکې هغوی د انصاف غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې پولیسو ورسره ظلم کړی او کورنۍ غړی یې وژلی دی. په خبري غونډه کې د ښځو د حقونو فعالې شیرین اسد د پاکستان پیپل ګوند له مشر بلاول بټو زرداری نه غوښتنه کړې چې د ګوند قومي اسمبلی غړي پیر امیر علي شاه په ضد سمدستي ګامونه واخلي. د شیرین اسد په وینا چې د قومي اسمبلی یاد غړي په میرپور خاص کې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړو پولیسو افسرانو تود هرکلی کړی دی او هغو ته یې ګلونه اچولی دي. د سن حکومت په ځان د لګېدلي تورونو په اړه تر اوسه سنې دي ویلي، خو د ستمبر په 21 په سن اسمبلی کې د کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار ویلي وو چې د ډاکټر شانواز د وجنې د پیښې په اړه بارني پلټنې کوي او د پولیسو تحقیقاتي کمیټې سپارښتنې به عملي کوي. د خبري غونډې ګډونوالو ویلي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تورونو کې د قهرجنو خلکو یا پولیسو لخوا د تورونو د وجنې په پیښو کې زیاتره حکومتونه، سیاسي او مذهبي ډلې خاموشه پاتې شوي دي، خو دوی به د ډاکټر شانواز په وجنه خاموشه پاتې نشي او په لویه کچه به د دې پر ضد غږ پورته کوي او احتجاجونه به هم پیل کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خیبر پښتونخوا او په ځانګړي توګه سوات، کوهستان او قبایلي ضلعو کې د ناموسي وژنو پیښې زیاتې شوې دي. دا خبره په پېښور کې د کمیشن د شکایتونو څانګې مشري اسما خان د سپتمبر پر 6 مشال ریډیو ته کړې وه. د غیر سرکاري ادارو له ارکامو سره سم د خیبر پښتونخوا په سواد کې په روان کال کې تر 30 زیاتې ښځې د ناموس په نامه وژل شوې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي نشتوالی، په پلټنو کې د پولیسو نه دلچسپي او له اغیزمنو کورنیو سره له عدالته د باندې روغ جوړي هغه څه دي چې په ناموسي وژنو کې ککړ کسان له سزا بچ کوي. ګلیاز د موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی په خیبر پښتونخوا کې په ناموسي وژنو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په پېښور کې د ایچ آر سی پی کې د شکایتونو څانګې مشره اسما خان د سپتمبر په 6 مشر لته ویل چې په صوبه کې د ناموس په نامه وژنې زیاتې شوې دي او تر ټولو زیاتې پیښې له سوات او کوهستان څخه رپورټ کیږي.
مقامی پولیس لوگوں پارک کے کیسے کی کس طرح شکایت اس پر سواد کی زیادہ سواد کے مقدار زیادہ شوے دے نو پدی کے منگا کو کنڈم کرے دے منگا کوشش کرو چھ منگا ماغا کسانو تورن سے
دا بشری حقوقو کمیشن دا خبره په داسې حال کې کړي چې په سوات کې یوې واده شوې خزی او یو سړی مړی د سپتمبر پر 13 د کابل تحصیل د بر کلی ناران په یو کور کې موندل شوی چې د پولیسو په خبره له لومړنیو تحقیقاتو ښکاري چې هغه د ناموس په نوم وژنې وي، خو زیاتوي چې په دې اړه پلټنو ته دوام ورکړی دی. په سوات کې د بشري حقوقو تنظیم اویکنینګ یو مشر شمشیر شمس د سپتمبر په 6 مشال لته ویل چې په روان 2024 کال کې په سوات کې له 30 زیاتې ښځې د ناموس په نامه وژل شوې دي. د دغه خبره د صوبې نورو برخو سربیره په سوات کې دا ډول پیښې زیاتې دي. نوموړي د دې ترشا وجوهات پاړه ویل
قانون کې بیا داسې کمیانی دي، داسې دغه دي چې هغه ته سزا میلاو نشي. کم دفعه چې بده کې لګي 311 دا غي انډر دي ته سزا میلاو نشي او دې ته سزا نه بچ شي، مجرم را اوزي. بیا په کلی کې او په خاندان کې چې کم کس دا کار کړی هغه بهادر یو نر انسان ګڼل کېږي چې د غیرت په نوم باندې خپل د غیرت د حفاظت او د غیرت بچاو د پاره د داخل وکړو. تعلیم ډیر زیات کمې دي، د ښځو د جنکو د تعلیم کم چې زمونږ د غریزي علاقې دي. خبره دا چې دلته خزی چې کمی دي هغه انسان کم ګڼل کېږي په دغه ایریا کې، زموږ د غریزي علاقې چې کمی دي او د غیرت یو نخه دغه ډېر زیات ګڼل کېږي چې زمونږ ټول غیرت، زمونږ ټول عزت بیا مونږ تړلی دی د زنانو سره.
د شمس په خبره د ناموسي وجنو مخنیوي لپاره په ټولنه کې پوهاوي ته اړتیا ده. د بشري حقوقو کمیشن چارواکي اسما خان هم په دې نظر ده چې ښځو ته باید د خپل حقونو په اړه معلومات ورکړل شي.
سر یو کو ناپوهی دا پا خلکو که خلق آغا سوسائیتی هم میل دومنین سوسائیتی هم ندیوتی نو او بل دا خبر دا چی خلق پا دی غیرت پا دو نا پا سر چی جوالی دی چی پاگی که دوی بل سوش نشی کولی لکه دا سخه دی سر تک دی او که تک ندی اوی پا داریکت ایکشن اخلی اوی اغی انسٹیگیشن او دا ارسی پی دلی دی یو خدا دا چی دا ریپورٹ کی گیم نا عدالتون و نا پولیس تا پی دی چی ورگای انسٹیگیشن پا دی با نوشی بیا مونگا پا دی با نیسی ایکشن واخلی لیگلی طریقی سرا پا دی چی یو بل لکه دام دا کمی خزی دی اوی لکه سوش وقفلن نکی چی ورگا مونگا سخه کو سخه نکو او سړی استعمالی خزی پا دی که دسی دیر کیسی شوی دی چی لکه دا خزی غلطی با کی نئی او سړی چی کم دی نمی چیز کئی پا دی سورتون کی پا دی کیسی شوی
د بشیر حکومت کمیشن د حکومت غوښتنه کوي چې د ناموس په نامه وژنو کې په سمه توګه پلټنې وکړي ځکه چې د ناسمو پلټنو له وجې مجرمان خوشی شي او بل پولیس سرتیرو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکړل شي. د سواد د ناموسي وژنې پیښې مخکې پولیسو په اپټ آباد کې پر یو سړي د خپلې خور د وژنې تور پورې کړ. د هغه نجلۍ مور هم دعوه وکړه چې هغه د ناموس په نوم وژل شوې ده. پاکستان کې وخت په وخت دا ډول وژنې کیږي چې پر ضد یې فعالانو په بیا بیا مظاهرې کړي دي. خو د خیبر پختونخوا د بشیر حقوقو او قانون محکمې مشر ملک مقصود علی د سپتمبر په شلمه مشال لته ویل چې د ناموس په نامه وژنو قانون لاندې سختې سزاګانې موجود دي خو په ځینو ځایونو کې نیمګړتیاوې هم شته.
پاکستان پینل کوډ کې چې کنه باقی دا د اوس پنیش باندې ډیت پینلټی دا باقی دا مخکې با سړی کې تنوري شو سکټ فری بشو لا بڑو چې اور کیلینګ دی هغه به کوم خپل ځان کې خلاف غوي ورکا چې ما غلې مې اټانې ته بلاړو چې ما خپل کړی فایر نو نو یو سیلف انکریمینټینګ دا باندې کې نو د اوس کوم نه باقی دا ډیفینټلی دی پنیش باندې پی پی سی کې کومنټ منشي ویډیو لو پورس یو چې کوم نشته چې خو زمو غره دی سوشل فابریکس دی کنه او کسٹمز دی زمو د جرګا سیستم دی جرګا کې نه چې هغه ټو فیملی خبرې وي اور کیلینګ کې زیات چې کوم خپل فیملی انوالو وي کپلار وی ضرور وی نو بس ایو سره کمپرمایز کی بس کمپرمایز بدل خام خامانی نو ایو جن روزی کی ادروایز خوش کم نه خبر پر پنش مل نه او نور چکم دا سی کار وی چې دا اکثر شهادت نی وی نو ایویډنس بیس باندې یاری شو شي کی کنه ایویډنس کی بکی پولیس انویسټیګیشن کیم چې کم دی دا معمولی ونده کی کمیشتا د مونږ خام خا
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې هر کال تر زرو زیات خزی د ناموس په نوم وژل کیږي. کمیشن پرستو کې په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې د خزو په وړاندې د تاو تاریخوالی 300 پیخی سب شوی چی پکی 215 نوی خزی وجل شوی بی. دا پاکستان حکومت پا 2006 کال که دا ناموس پا نوم دا وجن و مخنیوی پا قانون که بدلون هم کرده و.
دا مشال ریڈیو دا
د سپتمبر پر یوشتم د افغانستان په خوست کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه لخوا د ځایي ملي او نړیوالو رسنیو خبریالانو لپاره د انټرنیټي خوندیتوب پر موضوع یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی. د ورکشاپ په منتظمینو ویل انټرنیټي امنیت نه یوازې د خبریالانو بلکې د ټولو هغو کسانو لپاره مهم دی چې د شخصي او یا هم رسمي کارونو دوامداره یا پر انټرنیټ دی. د ورکشاپ ګډونوالو لیوی خوا همدغه غونډه ګټوره وبلله نو له بلې خوا یې د رسنیو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې د ټکنالوژۍ په برخه کې چټکو پرمختګونو او بدلونونو ته په کتو د دوی د ظرفیتونو لوړولو ته پام ډیر کړي. نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ لري.
ڈیجیٹلی امنیت نن سبا کے نہ تنہا چاہے جرنلسٹان تھا بلکہ ٹھولو حاغ و خلپ تھا چاہے آغا انٹرنیٹ استعمال ہوئی حاغا دے مختلف و دغ ڈول تحریدن و بردن و سرا مخامخ دی
دا پخوز کی دے بیلابیل و سیمائیز و ملی او نریوال و رسانه و شلو تن خبریالان و اوکار کون کتا دا افغان خبریالان و دا خوانده توب کمیٹی پنا وقت دا ڈیجیٹلی امنیت پاند یا ورزینی ورکشاپ دا ترینر لخوا گردنوالو تا دا معلومات دا بلانده کولو یا برخ دا نموڑی ترینر حبیب الله سلیمان زی مشال را روی تول پده لرن پروگرام که گردنوالو تا دا سایبری امنیت دا دروی مهم و مسئلو پا باب معلومات ورکړل شول.
یو د سایبر سکیورټي په اړه معلوماتو چې سایبر سکیورټي یا ډیجیټلی امنیت څه شی دی او دوم برخه دا چې په انلاین ډول کوم شیان مراد کو چې انټرنیټ استعمالو او په درېمه قدمه کې دا و چې څنګه خپل ځانونه په انټرنیټ کې محفوظ کو.
د ورکشاپ ګډونوالو د ډیجیټلی امنیت موضوع دوی لپاره مهمه وبلله ویبل په دې سره دوشته ګواښونو ته متوجه کیږي او د خپلو معلوماتو خوندیتوب ته پام کوي. یو تنځای خبریال احسان الله باور وایي
سایبر سیستم سره ممکن خبریالان هر وخت لاس وګریوان وي دا ډیره ضرور و چې دوی له دوه خطراتو بچو د خپل معلوماتو د خوندي کولو نه خبر شو. غوښتنې مدا چې په دې برخه کې لا هم نور سیمینارونه
یو بل سیمیز خبریال آدم برارم ورته خبره کوي او زیاتوي په اوس وخت کې لسایبری بریدون د خوندیتوب لار هم داده چې انټرنیټ کارون کی د دې برخښته ګواخونه وو پیژني او له دې بریدون خپل معلومات او وسایل خوندي کی.
مونږ د داسې سرچینو سره سره کار لري چې د غوي معلومات باید خوندي وساتل شي یا غوي معلومات ته لاسرسي ونشي. تر ډیر مونږ په دې پوښو چې څنګه خپل معلومات خوندي وساتو.
خوستی خبریالان او در رسنوی کارکون که دا هموایی در تکنالوژی در برخی پرمختگونه او بدلونونه چتک دی او در رسنوی ملاتر و بنسطون و تبایی دیدی چه ظرفیت برهون تیپام دیر کی. دی بیبل استیمه ایز رسنوی کارکون که خوستی آریان ویل
لکه سرگال تکنالوژی تصویه چې ورست تر بله پرمختللې دا ورسره بل پکې نوښتونه رامنځته کیږي، تغیرات پکې رامنځته کیږي. زیاتره زموږ مسلک ملګری چې لغه تغیراتو نه خبره او دغه سیمینار کې دی وکول شو لغه څه چې ټکنالوژي کې نوې منځ ته راغلې د ورسره بلتیا مخاصله.
یاد دیوی په سایبری امنیت کې هغه تدابیر شاملېږي چې د کمپیوټرونو بیلابیلو ټولنیزو شبکو موبایلونو ډیسکونو اکاونټونو سیستمونو او نورو اړینو معلوماتو د خوندیتوب لپاره کارول کیږي. په دې تدابیرو کې هڅه کیږي شخصي افراد همدارنګه لوی او وړ خصوصي او حکومتي بنسټونه خپل معلومات د سایبری برید کوونکو له غیر مجاز لاسرسي له منځه وړلو او لاسوهنې خوندي وساتل شي.
زه غلام غوثم تاسو د مشال رادیو اورئ.